اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې طالبانو د خپل واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت نن په کابل او نورو ولایتونو کې مراسمو ته آمادګي نیولې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی استبدادي واکمنۍ رد کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقوقو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتې دونکو بریدونو سره مخ شوي دي. طالبان په افغانستان کې واک ته ستنېدل د فتح ورځ بولي او ټاکل شوې ده نن یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایاتو کې تجلیل کړي. بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعیا نیولې ده چې په دې ورځ په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا شناسي ادارې خبرپاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیزو، لویدیزو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوې ده. په پېښور کې د پولیسو مرکزی دفتر پرون وویل چې چهارشنبه شپې مهال وسلوالو د پېښور په حسن خیلو کې پر تاڼه ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. بیان وایي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په بر دیر کې د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه چې پکې درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. دغه راز په همدې ورځ په کوز دیر کې پر پولیس پوستې په برید کې یو سرتیری وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې پولیسو د اگست په 14مه په بنو کې پر یوې پوستې د وسلوالو برید په شاته مبولی دی او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پر پولیسو د تازه بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې معاملې ته چمتو دی. بلورته پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو اخواو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکي او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. واکته د طالبانو د بیا ځلی ستنېدو څلرمه کالیسه او لنړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو غوښتنه.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروایي د دې لامل شوي چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هره ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ د هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
سیګار وایي طالبان د نړیوالو مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي.
کوم مرستې چې د WFP لخوا یا د نورو مرستندوی ادارو لخوا WFP لخوا دلته کمی ولسپارو ته راځي، مثلا زر کارټونه د خوراکي توکو مرستو په نوم خواغه بیا درې سوه د تمام چارواکي سره ده.
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د جګړې په اړه نن خبرو ته سره کینی. په پکتیا کې د کورنیو محصولاتو د نندارتون په اکل هم یو ریپورت لرو.
قالینو اوبدلو په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونه شرکتونه راغلي اشتراک کړه د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراک
کړه. نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې د دوی په ټکو د طالبانو زورواکه او استبدادي واکمنی رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو د هر ډول اقدام په وړاندې مقاومت وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دوه د څلور کال پوره کېدو په تړاو خبره کړې زیاته کړې چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځېونجونې په خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو پرله پسې او زیاتې دونکو بریدونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا سمحال چنن د اگست 15 مې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه څلور کاله پوره شول. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو زورواکه او تاوتریخوالي کوونکې واکمنۍ رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو لپاره د هر ډول هڅې په وړاندې مقاومت وکړي. دوی د دې ورځې په تړاو په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان وضعیت جدي دی، خو دا باید یو له لاسه وتلې قضیه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د دې روایت پر وړاندې چې ګواکې دا حالت د مخنیوي نوړ یا نه بدلیدونکې ادای ودرېږي. په لامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلن واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځېونجونې د خپلو اساسي حقونو او ازادیو په وړاندې د پله پسې او زیاتې دونکو بریدونو سره مخ شوي دي او طالبان پرته له دې چې مشروعیت ولري یو تبعیضي او د جنسیت پر بنسټ ظلم محور نظام یې رامنځته کړی چې په ټکو یې دا د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څرګند مثال ګڼل کېدای شي. دغو کارپوهانو همدارنګه ویلي چې اقدام نه کول د طالبانو پونکې واکمنی ورستر بلې پیوړی کوي. په ورته وخت کې شمیر هغه افغان نجونې چې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړې محرومې شوې دي وایي د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان ځواکمنوي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروايي د دې لامل شوې چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی دوامدار او له فشار سره ملوي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ په هرې پریکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د زیاتېدونکې ځپنې پر وړاندې باید له نړیوالو فشارونو او حساب اخیستنې نیولې د مدني ټولنې تر ملاتړ د جنایت په توګه د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو او د بشر دوستانه مرستو تر زیاتولو پورې له دې ټولو لارو اقدام وشي. کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې بدلون په تر ټولو ښه ډول سره د افغانانو لخوا رهبري کېدای شي، خو دوی دا کار په یوازیتوب سره نشي کولی. دوی په خبره په اصولو ولاړ متمرکز دوام او د پیوستون پر بنسټ نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده او دا نه یوازې د افغانانو په ګټه بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. په دې لامیه کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه هم شوې، لکه په عامه ځر کې د مونږ خپل سرینیونې ربړونه، د اعتراضونو ځپل، د خپلواکو رسنیو غلي کول او د لږکیو پر وړاندې د طالبانو پراخ تبعیضونه. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه څلور کاله پوره شو. دوی د 2021 کال د اګست په 15مه چې د 1400 لمریز کال د اسد وروشته مې سره برابر ده د کابل په نیولو او د پخواني جمهوریت نظام په نسکورولو سره خپل دوهم ځل واکمنۍ پیل کړه. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول ښځونجونو پر حقونو نقص او د رسنیو فعالیتونه محدود کړل او د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو هم تورن شوي دي. خو د طالبان حکومت تل دغه تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډیری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ په څلرمه کالیزه میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونه تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو دروازې په مخ تړل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړی دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي کې خوانځای نه وبنشوي سکهال به د پهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا او همزولې لدې کړيږي چې هلي نیمګړي پاتې دي او څوک غاګ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو حالکانو چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناست ده.
زه مکتب وخت او مغو تقریبا په اوه مواتم سنت کیو ما بده ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. هم ژوند د تقدیر لوې برعکس وکړل ادي دوی کانکور وایي سبا بل ورځ دی امتحان ورکې او زه لا مغه سناسم او مکتب نه دی خلاص کړم.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بیبرخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه بیبرخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل پلم خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هر واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هلی دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیشي او ما هم دا هله درلودل و څنګه وینم ما غا په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چې غا وینم نو زما او زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خاصه امنه ماته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفقېګه موضوع هم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای.
لزده کړو او تحصیل محروم جون داس محل خپل نیمګړی هلی جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینی هیله روغتیايي نیمل وړو زده کړو ته وچه په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې د غنیمه عالی تحصیلي موسسه هم دنجونو په مخ وټړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایواز ما غد ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې صحیدی چلته ایواز یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت دنجونو د خوانځي او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د رختونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې ني نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې واز د خزې زیګون واز د خزې امیدواري نه ده. ځینې د سي نور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنه د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غه کې په شفخانو کې دای چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند مساکلای او اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغان شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بيخي کم دي.
او بيخي زیات مخلوق هم دي د ناروغان بيخي ډیر دي نو د نرسان ډیر بنایت کم دي. چې د بدرانه ډاکټران سمنګر دا مخلوق ډیر دي چندان دي هم نه پرسيږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګانشمیر کورنۍ له وطن په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلی پوره کړي.
او لاسو په حکومت په دوه باندې موږ دا غږ ده چې د موږ خوندې مې احتیاج وي د موږ خوندې مې محتاج وي موږ پاکستان ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپګو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالې ته مجبور شي.
سمګ سبا یو ولادت څنګه لپاره غاښ در لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تبعه کوو پدایو کوو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته مليون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن واځنه ستونزه مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لورانه راکړي کچیر دې مال لورانه ته زده کو دروازه بندي نو شاید دا شای ما مجبور کړي زه وځم بل پاته ځنو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل یو وروستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمه بولي او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړی او درې کلونو کې نږدې 23000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ترسره کینی. په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس په اروپا کې تر ټولو لوی ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی. ترامپ د فاکس نیوز رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانع دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي. ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي، زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو. بلورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زلنسکی لغونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي. هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدار سولې لپاره د امنیتي ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي پر روسیا فشار راوړي تر څو له وژنو لاس واخلي. زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د څو اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي. فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه. ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو پر وړاندې کې کولای شي زلنسکی ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره د ټولو دریو مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړ کړي. ترامپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي. زه به ولسمشر زلنسکی ته زنګ ووهم چې راځي هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به راوبلو. غزیاته کړه دوهم غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یو داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي.
ترامپ روسیې ته خبرداري ورکړی چې چیرې د اوکرين پر وړاندې خپل جګړه ونه دروي نو له خورا سخت او عواقب سره به مخ شي. خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل نه دي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکرين هیلې له پامه وغورځول شي. ترامپ دا تفصیل ورنکړ چې کچېری مسکو په اوکرين کې خپل درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو لکومو پایلو سره به مخ شي، خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ترامپ ویلي دي چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکه تبادله کړي. اروپای مشرانو او زلنسکی د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږی واوریدل شي. دا ښکاري چې واشنگتن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یو لوی هوکړې او جوړ جاړی ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس خبرداري ورکړي چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ترامپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار طالبان تورنوي چې په زور د نړیوالو لوري بشري مرستې غصب او د خپلو ګټو لپاره ترې کار اخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللای او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې، اکثر مرستې غصب او پټکوې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 1/3 مخیز راپور کې چې د اگست په 14مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې پټکوې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی. سیگار سے تکڑے تمل کر ملتن و چارواکی د قراردادی بنسٹن رشوت اخلی او طالبان سرائے شریک وی. خود مل کر ملتن کم ادارے لا د سیگار د راپورت خبرګون نه دی خدلای. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سوی ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه ارمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نه غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کوم مرستې چې د ډبلیو فیل خوا یا د نورو مرستندوی ادارو لخوا د دې سره خوا د تکمې ولسوالو ته راځي، مثلا نظر کارتونه د خوراکي توکو مرستې په کوم خواه بیا درې سوه د تمحلي چارواکي سره توضیح کوي، خپل کارکوونکو ته او بیا پاتې اووه سوه د ملکانو په سرمونو ټبرونو باندې ویشلې وه په وکیمانو مسلی کو ته نه راځي. مداخله کېږي او کارمندان ګواښل کېږي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي د دې چې سر په
د سیګار د راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده، خو دغه مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جمعه دغه خلکو سره څوک پیژني، والیو دوستي ورسره، هغه د هغه یامر نصر غړونه ول کیږي هغه یامر ومن دی هغه رازونه افشان کی ما خلکو ته رسیدي نور ته نه رسیدي زه خپل دواړه پښې مې نشته خو لیکن ما د مرستنه دی اخیستی
د سیګار راپور کې د همراغلی چې د بشری مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکو وروسته له هغه وو اصل سوچ د طالبانو له پوزي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې و خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي کته هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستی علی الحمدلله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزو یو کسانو د ادا او څرګندونو په اړه د ازادي رډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواک توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه ونیسي د سیګار د ویپانې د معلوماتو مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی چې سیګار د نږدې نوي اوسنۍ او پخوانۍ امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپورې د چهارشنبه په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې شوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپورونه رد کړي وو
په ګردیز کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي څوکو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی د دغه نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور په نوښت د اړوندو ادارو په چوکاټ کې پاتیا او غرفو کې د افغاني صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو هڅول یادوي د برنامه یو منتظم مسعود حقمل مشال رادیو تو ول
قالینو عبدلو په برخه کې د هواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراک کړي او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانې دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور مرباندې لوړیږي او استعمال ژر دودیږي یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی خپل توګي شریکی کړی دي اما یو اداره هم د حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت یو بل موضوع چې مؤسسات مورې دي ناستې ځینی استاد شته خپه دي شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبريږي هم نه
سوداګر او صنعتکاران زیاتوی سره لري دي چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي یو بل سوداګر شریف الله وویل
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطن دي دلته مونږ ډیره فوها خلکو ته یو وزدا وکټور انرژي سو اٹک انرژي سو زیاتره خلک چې د کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي لا د افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالي نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته نندارتون
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یو دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخه پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخي مسؤلین وایي لدین اندارتون سربیره پروان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. آزادی ملما
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک ملما دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لری نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا ملما مو ډاکټر یحیا وردک دی. ډاکټر صاحب وردک، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چک سلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چک سلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوستا، خلاص مې کاو، ډیپلوم مې واخستا او بیا آلمان ته راغلم.
ل طب سره مو جوړه و چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم ده؟ بله،
او ټپ سره مې ډیره جوړه و. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډیر ښه موقف کیو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم و چې د خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستی؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستی. او بشه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو اغه وا یو یو شای وو چې د سمراستی ته اړتیا وا، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د سې د ناروغ وو او د غریب وو. او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو، هغه د سې په ما یې تاثیر کړی ده. وا هغه وخت
د دې چکسلواکیا تجربه ته کرا شو. تاسو له کابل چکسلواکیا ته راغلئ؟
او زه له کابل په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یو لسم دو لسم په عربي ښوونځی کې لوستای دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لاس میاشتیم سلواکی ژبه زده کړه چې ډیر لوی چالنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیتسی د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه و هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت و. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جونې والکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یا بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوې او جالب خبره وا او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکړو کی هم وو او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخستل او خوړل به موږ ته به سات نه کوي خاطرې او چیلنجونه دي یا یو دروازه و د الکترونیک خپل خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وي بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه په بل محیط کې نو ډیر لوی سخت و دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو و موږ شپه ورځ درس وی نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و نو دی هغوی په مابین کې کینه ولو موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډیر ضعیف وو لکه بیولوژی او جنتیک او فیزیولوژی دا دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگان هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان را سواله وی یا فصل یا متن موگ باید دی سلواکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم د شار ته ورغلی یاس
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته ور وسته لغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښو دا هغه شفاخانه چې موږ به عملی کار پکې کوو هغه پانتون او ته پانځه مې ورته وښو دا ډېر جالب و دا اوس څو واره ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څو کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کېږي هغه خ وخت خ خاطرات خ دوستان التمت ملګری او یو سلواکی پروفیسر هم هلته ولید لا غوی به مل ماکلو کورت او ځنه استادانو سره ولیدل او د ما د هیله واغه هم دا و چې کاش کې هم دغه سپانتو کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي الته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي
دا یو د سه آرام بخون کوي احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي دی وی خانه او دی بلی خانه سره یو ګوري دی شکال او روسته چې ته او زای ته زی سره فکر کوي چې څومره وخت تیر شوای دی او دا وخت به خې د سه څومره زر تیر شوای دی او دا عمر څومره تیر شوای دی او سره څومره زور شوای دی یعنی اولادونه مې او وخت نو د دی وی خانه او دی بلی خانه سره خصوصا تحصیل وخت کې د سه هلو ارمانونه لري چې زه به دته بولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه تاسف وه یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف وا چې ما ونه شوای کولای من هیڅ ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډیر ډیر احساسات چې
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کال مخکې په جرمنی کې په روغتیایي برخه کې کار کاونو الته مو دغه تند نه ماتیده؟
نعم زه چې آلمان تراغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپل رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام وکړي زه لس کال قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورزی بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله. دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله. آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکړي او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل. یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي. خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي. ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا. په دغو اکله پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا. او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني ته راشو، یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې خیده خودلته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او چې آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلکي چې زده کړی دی هغه تثبیت که دولتی ادارو که بیا پوهو که کار بکا یا نوی مسلک زده که و تحصیل وکا او نور دست مشوری ورکو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. ده دی ادغام مانی نکیی و بعد امر غزم خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دیموک دی کلتور باید ونکو یا دمانی که نه. هغه حتی هنوز مثبت تاثیر که په ادغام باندې او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید دلاس ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایل کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
اوسېږي. ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابری کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې مو رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمیر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمیر څو تر رسی د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړی وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړی؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې دې شو بیا یې آلمانی ته هم اړو، دا یو خبره ده. بل موږ د سې ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی، آلمان شرق، یو پروفیسور و چې هغه په اتیاو ملسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلای دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچه ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ما لپاره. زه چې تقریبا 2004 او 15 کلو کې بونته راغلم، بیا دوی د مونږه پښه کوچه ده د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پر مخ بوزم. بیا یو هغه دوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیر زیات شي، خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نه کوله، یعنی ما هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه وله ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پرې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه وله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و د موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سي مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب، ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی یو چا اداره اخلي او پیغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادا کړی ده اول باید ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي، ځکه که چېرته د افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي دا خلک څوک دي، دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وا چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه. زه نه ویم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درست و یا دا یو تحقیقاتی نظر و خوالت طول اغا پالیسی ما یو مثال را و را چه دغه مثبت خبرونه به که هر شی و مهم بم نو ده بنشری دل و سمازن دی شیشی فابریکا جوره شو ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دغه سی که یو سوک ده ادعا هم کوی چه په افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالت داغ بیا سرطان زیاد شوید ده یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چرته د امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردی شکل بندی وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس له طب لري شوي، دغه د کلونه تیر شو له طب لري پاتې شوي، اوس څنګه اوس مو په ذکر راتیریږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوي یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واست.
یار خو لاړو دبل چاشو اے زڑگیا خوش کڑے گا تاتا چاویل چمیان شا تاتا چاویل چمیان شا چاویل چمیانشا تاتا چاویل چمیانشا یار خلاڑو تبل چاشو اے زڑگیا اس کڑے گا تاتا چاویل چمیانشا تاتا چاویل چمیانشا چاویل چمیانشا تاتا چاویل چمیانشا یار خلاڑو دبل چاشو اے زڑگیا اس کڑے گا تا تا چاویل چی مینشا تا تا چاویل چی مینشا شگو بنتڑی اوب بیوڑی نا پیزڑ گیا تا تا چاویل چی مینشا تا تا چاویل چی مینشا یار خلاڑو تبل چارو پیزڑ گیا اس کڑی گا تا تا چاویل چی مینشا تا تا چاویل